د طالبانو حکومت لا هم د دوی د ښوونځیو د بیا په اړه څه نه دی ویلي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو او ستاسو پام را اړو د دې سات لاندو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبري اعلانو پرونی چاودنه چې د تروریستي حمله بللې وخندله. پرون د مزار شریف په طبيان فرهنګي مرکز کې چاودنه د طالبانو په وینا یو تن وواژو د خبري اعلانو په ګډون اته نور ټپيان کړل. تاکل شوې ده چې سبا دوشنبه د پلازمېن کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي اسرائیل نن سهار د سوریې جنوبي برخه په توغندو یو وشتیا او د سوریې درې سرتیری ټپيان کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ په باب تر ټولو سخت ټکي وکارول. مایک پینس په تیره دوره کې د ډونالد ترامپ مرستیال وو. ښاغلی پینس نن ویلي تاریخ به له ډونالد ترامپ سره د 2020 کال د جنوري کې د امریکا د کانګرس په ودانۍ د یرغل وروړلو په پیشه کې د هغه د رول له کبله حساب وغواړي. او هغه څلور ستور مزلی چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیری کړې وي نن د سپیس ایکس شرکت د چټکی الوتنې په مرسته مځکې ته راستانه شول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروې بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی اعلان وکړ چې له یو برټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروې ترسره کړي. یوه میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 2 میلیون افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقي صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپله سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروېګانې په جلا توګه ترسره کېږي، کومه نتیجه لاسته راځي؟ ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
پخوا په لومړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې یوازې په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مځکې لارې فزیکي سروې وه. سرویران به کلیو بانډو ته تلل، د هغې ځینې به ارقام راټولول. بیا په آخر کې 2010-2013 دینه وروسته بیا دواړه سروې شروع شوې، هم د مځکې له لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواړه سروې ټول بیا د یونیورسي په ترو کېدلې، لیکن د وزارت مبارزې علی مواد مخدر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروې بیا دواړه یو ځای کېدلې وو. اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله، د یونیورسي لخوا به اعلانېدله، خو حکومت په شمول یعنې وزارت مبارزه علی مواد ګور سره یو ځای شریک وو. دا چې اوس طالبان د ځمکې له لارې ډکوي او یونیورسي د هوا له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو یو د بل سره رقم تغیر وکړه دا معلومیږي نه. د مځکې لږ زره قیمتي تمامیږي او لږه مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي، خو د هوا لارې ډېر په اسانۍ سره کېږي، ځکه هغوی سټلایټ لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بلی رفیقی صاحب، دا طالبانو سروې د فیلډ سروې ده، د ځمکې لارې به کېږي او عملا حضوري او فزیکي به وي، نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډېره پراخه ده، نو آیا امکان لري چې په تر څور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا ترسره شي دا سروې؟
هدف سروې څه دا دی چې څنګه وکولی شو په آینده کې پلانونه ورته جوړ شي او د هغه پلانونه پر اساس باندې وکولی شو د کوکنارو کشت کم شي. د ټول هدف دا دی. او دا کار موږ د لس کالو یا د پنځلس کالو راودې خواته موږ شهیدان یو چې یوه سروې په بله سروې پسې ده او موږ یې نتیجه نه وینو. نو زما ټوله کار د نتیجې سره دی. دا سروې به دا ښکاره کړي چې د خطرای په لارې څه به دونه مځکه کرل شوې وي او د طالبانو حکومت چې وایي چې موږ یې د مځکې د لارې څه کوو هغه به بله ارقام راولي. دا یوازنی شي اختلاف سروے متحد یا نور خارجی ایجنسی نے منی خو ټول خبره ودی ته راځي چې آیا د دې مبارزې سره د تریاکو د کښت سره مبارزه عملي بڼه څنګه اخیستی. زه د سروې په کیسه کې دومره نه یم چې د سروې خوشتلې به وسي بالاخره یو نتیجه به مختلفه نتیجه به توافق روسي. خو اصلي موضوع دا دی چې دې ته څنګه اپروچ کړي او څنګه کولی شي دې سره مبارزه وکړي. زما هدف ټول دغه دی.
بلی نتیجې تک وګورو نو دوا د خو معلومه خبره ده چې دوا نتیجې لاسته راځي. نو دغه د دوا نتیجې لاسته راځي نو په دې اساس باندې د همغږي هم نشته دوی ترمنځ. په دې مبارزه کې ځکه منابع هم ته ویل په یونیورسيټي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي. نو که نتیجه لاسته راځي دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟
خبر نظر باندھی دو وقت وجہ ہر امار چابین سے اصلی خبر سروے باندھے مثبت نظر نہ اٹھا گور خطر عملی پلان نہ سر کوکرارو دکر په بدیل کې چې څه باید وشي چې دا څنګه دې وکړي.
بلی ډاکټر ظفر، ملګری ملتونه وایي البته یونیورسيټي چې دوی له طالبانو سره په سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي. دوی او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سره او دوی سره لامغږي پرته سروې وکړي. نو ستاسو نظر اوس ملګری ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري، دوی فعالیت هم کوي، یونیورسيټي هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي، نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کېدای شي؟
اصلا لکه څنګه چې میلمه ویلې پخوا هم سرویګانې کېدلې خو یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بېله خبره ده چې وروسته څه کېږي. خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه. یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت بیا د هغوی نه مني د یونیورسيټي، نو دا مشکل نور هم زیات شي کمی نه ورسره. خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي، طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیورسيټي څنګه کوي، هغه بیا بېل خبره ده. عمل بیا بل شی دی، نتیجې بیا بل شی دی چې د کوکرانو سره مبارزه یا د ټول نشه موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي. لکه پخوا هم چې زنګ نه راوړي اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي. نو معلوم شي چې دا اول څه کوي. خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکې زیاتول یو کار دی، یعنی دا سروې به اوبره مؤثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي. یوازینی سروې د یو خوا یا د بل خوا نه دا بیا ډېر مشکلات هم زیاتوي.
بخوا خوب داسې و چې کله به د مشترک سروې کېده نتیجه چې بلاس سره و دغه په اساس بهرانيانو مرسته کوله، د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړاو، ام عملیاتي پلان، ام به چې عملیات به کېدل پی، ام به چې پرختی پلان به جوړید. اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کیږي، هر څوک ځانته مستقله سروې کوي، دا که بهرانيان د سروې نتیجه لاس ته راوړي او طالبان حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پیژني، نو دا نتیجه څه کېدای شي؟ دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان کې حضور نه لري، اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزې برخه کې دوی البته دلته همکاري لرلو، دا دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو، نو دوی ته دا نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته؟
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي، لیکن دا افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدر سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره په خپل امکاناتو سره. دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نشي ورکولی دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې ولیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي دا خو بیا وروسته لیدل کېږي. مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي. خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي. لږ ذره به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي، یعنی د حکومت سره به هغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بنی، ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي.
بلی رفیق صاحب، د کښت مسالې ته کر راشو، بهرانیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود. د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی، خو دوی وایي چې موږ ته، بهرانیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعا نتیجه ورکړې ده که نتیجه نه ده ورکړې. یونیورسی سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 20% زیاتوالی راغلی، خو د تریاکو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود. نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنار د کښت په اړه په افغانستان کې؟
زمین هایسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری پر هغه باندې بحث کوم. صداقت د اول او سره څه موجود نه و. د اول او سره څه خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نه ظرفیت نه درلودی چې حتی د مځکې د لارې سروې وکړي، خو ټوله کار د خارجانو په لاس کې و. او پر دې سروېګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي، په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي. او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې، او دا کال په کال په زرو ټنه پورته کېدل او دا حد را ورسېدو چې اوس دوی خپله وایي چې دا 18,000 ټنه یا 2,000 په کال کې اضافه توب راغلی. زما ټوله کار دا خبرې سره دی. زه د سروې په غم کې نه یم. سروې به بیا وسي، بیا به وسي، بیا به وسي. اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره رابط لري هغه ته نه لري، خصوصا خارجان نه لري. زه په دې عقیده باندې یم دا سروېګانې دا زموږ ستونزه نه ده حلي. د سروې په نتیجه کې به یو نتیجه راسي، ول نتیجه بالاخره پر دې باندې بنا ده چې هلته پلان موجود دی. اصلا پلان موجود نه دی د تریاکو د کښت لپاره، نیت یې موجود نه دی، صداقت یې موجود نه دی. نو په دې خاطر باندې په هر پیمانه باندې خارجان پر دې سره علاقه نه لري چې د طالبان د حکومت سره کومک وکړي، او طالبان هم خپل ځان ته د حکومت په بڼه کې دوی نور اولویتونه لري. نظام دې چې دوی تراکو سره مبارزه وکړي. زمین هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام بر هم وال سوی دی. یعنی موږ څه کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل انانوي کښته ولاړ دا ډېر پراخ بودی جغوالی او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږی ولا کار ونه کړي. نو اوس یې څنګه کولای شي؟
همدې مسلې باندې رفیق صاحب مام غوښتل تاسو ویلي چې دا سنتي کښته بېرته ګرځېدل دا ډېرې پراخې بودجې ته اړتیا لري، خو بهرنیان وایي چې دوی هم حاضر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي. خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله ده، مشکل دی. یو مسله بله ده چې طالبان دې ته تر ډیره د په رسمیت پیژندلو په مسالې باندې ګوري، ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګرې ډلې تمویلوي. طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا وه چې دوی به له ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع به پرې وچوي، خو په افغانستان کې خو د ترهګرو د تمویل یوازینۍ سرچینه همدا د کوکنارو کښت و. نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي، نو بهرنیان څنګه متقاعد کېدای شي چې دوی به مرستې وکړي، دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کېږي، او دوی په نهایت کې دوی دې ته زړه ښه چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپېژني؟
خبرې ته راځم. خارجان اصلا صداقت د دې خبرې سره نه لري چې دوی غواړي په افغانستان کې د تریاکو کښت کم شي. دوی صادق نه دي دې خبرې ته. دوی فقط د وخت وژنه کوي. خبره په سروې او په بودیجه او په سیاسي موضوعاتو کې سره تېرې. دوی اصلا ودې ته معتقد دي چې دا کار وخت بوځي. موږ ولیدل په تېرو 15-16 کالو کې، موږ ولیدل په خپلو سترګو، موږ ولیدل. داسې نه چې موږ د اوازې د رئیس کال یا د باندې، موږ په خپلو په کلیو بانډو کې ولیدل. دوی اصلا هېڅ نه و کومک ته د زمیندارو سره په دې مختلف لارې را مخته کړې چې هغه لارې نه یوازې دا چې زموږ انانوي کښت د منځه یو وي، زموږ انانوي طریقه د منځه یو وي، زموږ اشر سیستم د منځه یو وي. دوی هېڅ نه مثبت کارونه په افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه دي کړي. دا یوه خبره ده. بله خبره دا ده چې د تریاکو د کښت څخه چې په هڅه اندازه چې دوی اعلان یې په هڅه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بارانیان وړي وه نورو چېشته وه نورو ملکو ته یې وړي. زما تخمین د روی څخه غلط نه سمید، زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدودو کې د 200 زیات میلیارډ ډالر چېشته عاید لري. 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زایدای نه شي او نه د دې ملک بزګرو یا زمیندارو ته رسېږي. دا ټول ځي و نورو ملکو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 45 میلیارډ ډالر په لس کاله کې مصرفوي او کښته 500 ټنه څخه ځي و 14000 ټنه؟ دا خو منطقي خبره نه ده. د دې و شاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو ممالکو یا د زورورو ممالکو په لاس کې دي. د افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري. په دې کې زه فکر نه کوم چې موثریت ولې دا سره ویدي چې په هر شکل باندې اوسي موثریت د دوی په لاس کې دي، پیسې د دوی په لاس کې دي. بالاخره چې توافق هم پر سروې باندې اوسي بالاخره پیسې دوی خرڅي او په هغه شکل یې خرڅي لکه پخوا چې خرڅه کړي وو. زه پخپله نه د زمیندار په نفع دا شی بولم او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم. په دې خاطر چې دوی نور څه لویتون لري او د خارجیانو نیت خو زه د لویې سره سره پر شکې وم. اوس بېخي مطمئن یم چې د افغانستان کې د تریاکو د کښت په مبارزې کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي تصداقت نه لري.
بله ډاکټر صاحب ظفر، د اوس خو د مخدره معامله خو نړیوال هم ځانته یو ګواښ بولي، افغانان ته هم دا د پخوانه خو ځکه دا هم جګړه تمویل کوله او د افغانانو صحیح مشکلات یې زیږولي وو. خو طالبان اوس دوی وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی، په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی د یو مسؤول حکومت په توګه عمل وکړي. نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي. دغه تهدید له منځه وړلو لپاره آیا داسې امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي؟ او تاسو دا امانګي د دوه کلو تجربې د طالبانو حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني؟
یو خدا دې چې پخوا څه شوي دي یا څه کېدل دا خو بېله خبره. خارجان واقعیا زموږ په ملک کې خپلې ګټې لټوي، زموږ لپاره داسې غم مړ نه دي. خو افغانان کولی شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان ورسره کومک بنی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دي. خو کلک اراده ګوره، په پخوانی طالبانو حکومت په اخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم و صفر ته رسولي و دا کې شک نشته، رښتیا هم ده. هغې نه دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم و، لکه اوس چې حاکم دي، چون د ټوله خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته دا چې بیا دهقان څه مشکل لري خو دې نه خبره ده. افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي. دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه زیاتو بانډو هغه لاندې دی، په مشکلاتو سره مخامخ دی. دا په صورتونو هم شته. خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسنی حکومت طالبان واقعا وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي، ځکه دوی دا تجربه لري. پخوا هم دا کار کړی و. په پخواني حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته بیا یو سیستم چلېده، هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده. د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم، نو په دې حساب هغه ځایونو کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو. دا خو نیا پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ذره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت دی. اوس وخت کې طالبان حاکم دي او ټول افغانستان باندې حاکم دي، نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي. کېدای شي دا د منځه یوسي، خو دا د دې نتیجه به بیا وګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي، څنګه کار کوي، څنګه نه کوي. کله چې بیا وخت د هغه راشي چې بیا د حاصل واخیستلی شي، بیا به معلوم شي چې دوی کم کړي دي که زیات کړي دي که بیخي د منځه
تي. اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي، بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي. خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقله ادارو ته، ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي، د سیمې نه کتنه وکړي. دوی وایي چې موږ سره باید په همغږۍ وشي. د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
دا خود طالبان خپل سیاست ته او د خارجیانو خپل سیاست ته په افغانستان کې ډیر داسې مسائل دي چې د خارجیانو د طالبانو په منځ کې د اختلاف سبب شوي دي. زموږ د تعلیم مسله ده، نورې مسائل دي، دا خو یو یو بانګیری کوي خارجیانو ورته بانګیری کوي او طالبان خپل سیاست مخته بیايي. هغه خارجیانو پروا نه لري، خارجیان دی پروا نه لري. په دې حساب کې مشکل اصل موږ ته دی، افغانانو ته دی، دیقان ته دی، بل غیر دیقانه د افغانستان هر وګړي دپاره مشکل دی. مشکل زموږ دی، دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجیان څه کوي دا بیا بېله خبره ده. موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو. خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب، پخوا خدا سی وچی تقریبا دا تنا دا امریکا دا آئینه لداری لخوان حساب کو دوی پکال که پا افغانستان کی دا کوکنار و دا کخ دا مخنیوی پا برخه کی دوی بودجه مصرف آلا تقریبا 25 میلیون دلار و پوریم دوی پکال که مصرف کردی دا. خوب اس چی تاس وای دهقانان و زمیندار و دهقان دوار لستون سر مخنی واقعیت هم دا دای زر منگا چی خبری که خوب اس دا سی عمرستانش تا که طالبان رازی مثلا کوکنار بنده ای او بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمينه د مشروع کښت نه مساعده وي، نو فکر نه کوي دا به ډېره ستونزمنه وي؟ تر اوسه داسې څه نه دي شوي. دا تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ په دې برخه کې د هېڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوې وي.
ور زه د شلو کالو خبره کوم، په دا شلو کالو کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوې. هر شی چې سوی دی یو ډېر موقتی شی او ډېر ناقص شی، او زمینای سره زمیندار شهادت پر دې باندې ورکوم چې هیڅ وخت زموږ سره کومک نه دی سوی. فقط یو بهانه به جوړ شول، هغه پیسې چې به د هر پر هر عنوان باندې راغلی کې ډی پي او که یو ایس آی ډی، هغه پیسې به د دوی په لاس باندې د دوی په رقم خرڅېدلې چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه و پکښې کې د افغانستان د حکومت هیڅ وخت نظر نه وپکښې کوو هم عملي نه وو. زه دې شي ته د شک په سترګو ګورم. یوه خبره به سره واضح کړو، دغه د تریاکو کښت اول یو ډېر غټ جنګي ماشین و شاته پروت دی چې هغه ته ویلي، او د تریاکو کښت بل شی هم په کار دی. نه یوازې دا چې یو جنګي ماشین یې په کار دی، بلکې په څه منطقه کې، په هغه منطقو کې چې کښت ډېر کېږي، تقریبا په ټول افغانستان کې په ډېرو ولایتونو کې، د بدخشان څخه نیولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کېږي. د دې عاید چې نه یې دغسې جنګي ماشین چلېدل هم ډېر مشکل کار دی. د جنګ مصارف تر عادي مصارف ډېر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه تریاکو مسله و ډېر بدبختي ده د افغانستان لمنوالې ده وي. دا د خارجانو په نیت پورې اړه لري. د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی. او زه همېشه مې دا ویلي دي چې زه د شک په سترګو ورته ګورم، او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کښت ډېر شي، لکه ډېر شي کوي او ډېرې پیسې پکښې ووهلې. نو زه د سلوېګانو په ارتباط چې زه اورم، زما غوږ ته هېڅ مثبتکی نه راځي. او نه زمینایست یو زمیندار دا تصور کولای سم چې بالاخره دوی د تریاکو سره د مبارزې په چوکاټ کې وکولای سي چې د زمیندارو سره یا د بزګرو سره کومک وکړي. زه اصلا پروژې ته په دشک په سترګه ګورم. نو په دې خاطر باندې دي سروې زموږ درد راده واقعي، او د خارجانو مستقیما مصارف چې په دې منطقه کې کېږي هغه ته زه ډېر د شک په سترګه ګورم، او پخوا چې په خپلو سترګو لیدلي دي. نو زه دا وایم چې د تریاکو سره د مبارزې یو قوي عزم په کار دی، او په یو امانګي په کار دی. شاباګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته. او دویم درو د بزګرو سره په کار دی چې قطعا څوک خبره باندې غور اکثر په خپلو مځکو باندې نه دي، د امنیت په خاطر باندې. او امنیت یوازې دا نه دي چې پخوا په رقم جنګ دي، نشي اوسېدلی په خپلو منطقو کې، نشي اوسېدلی زمیندار. او هغه مسالت یې په وخت چې دی په خپلو منطقې کې اوسېږي، او زمیندار هغه په خپل کښت باندې مسالت یې، او دوی چې د کښت سره باندې یو ځای اوسېږي، کار یې بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلی، او د هغو آني عاید په کار دی. او د تریاکو آني عاید په چې په کښت کې موږ اوس بل شی نه لرو، په تېرو شلو کالو کې یا څلوېښتو کالو کې دا زموږ یوازنی عاید و. په دې خاطر د غنمو د نورو بدیل کښت ډېر وخت غواړي، او هغه یو د عمل فضا غواړي. نو زه بیا خپلې خبرې ته راځم، هغه دا دی چې د خارجیانو او د افغانانو په منځ کې باید یو امانګي اوسېږي او صداقت اوسېږي چې هو دا کار موږ کوو او دا شی بندوو. یوازې په سروې و په دې مسله باندې فقط د وخت وژنه د تریاکو د کښت یو خبره راپورته کړي، نور هېڅ شاته هېڅ عملي پلان زه نه وینم چې زموږ په ژوند کې یو مثبت تغییر راشي.
بله ډاکټر سوزفر، د وروستۍ پوښتنې په اړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې که د دوی ترمنز امغږی نه رامنځته کیږي، د بهرانیانو ترمنز او د طالبانو د حکومت ترمنز. طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي، نو نتیجه څه کیدای شي؟ پایله به افغانستان لپاره څه وي، د نړۍ لپاره به څه وي؟ ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي، اوس له هغه نباتي اړخ نه ځي، دا د کیمیاوي اړخ ته او ښیښه او هیروین او دا مسایل پکې را زیات شوي دي متاسفانه.
اصلا د نشه توکو مشکل ډیر غټ دی، یوازې کښت پورې مشتم اګند لري کړه تریاک سبا ته هم د منځل ارشي یا کښت بيخي ختم شي، لیکن نشه توکي نه ختمیږي. د دې ختمول داسې ډیر اسانه کارم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړه چې کیمیاوي مواد یا نور شان وسو نور راځي مارکیټ ته. په افغانستان کې پخوا چا پیژندلم نو خصوص شته دي، امن موجود دی په کابل کې، موجود دی په نورو ځایونو کې، موجود ځوانان ورسره اخته دي. دا مشکل دی، دا مازله ډیره غټه مازله ده، او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمي د هغې مسؤلیت دی چې دې دپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغوی وکولی شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي. د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو، د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هماهنګي وکړو، دوستان پیدا کړو، د دوستانو کومکونه جلب کړو. د هغې په نتیجه کې موږ خپل دیقان، خپل بزګر او خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو. مازله ډېره غټه ده او په اسانۍ نه کېږي، خو کښت زما له نظرې دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی، دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه وغواړي په اسانۍ سره یې د منځه یوسي. خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري، د دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی. طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو دپاره لارې چارې وسنجوي. بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي، خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي. هغه یې دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي، خو ډېر کم ډېر زیات نه دي. نو زما د نظر دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار نه دی. امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په آسانۍ سره نسبتاً په آسانۍ سره دا کارونه مخته بوسي. په یوازې صورت به وکولی شي، خو ډېره به مشکله وي، آسانه به نه وي.
له خپلو دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی بحث کې را سره ګډون وکړ، او له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د هوا مرغانو واورئ ما، د حال د وطن راوړئ ما، د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کاوما مراوت پخلا کاوما، مراور پخلا کاوما. سفر ژوب جانان پر کوټ سرا داسي تا دنیا مدن رہی کہنا وہی خط بہرا دے شی کہنا وہی خط بہرا دے شی سوچ کرے تیرا شکار سیلا مگرنج دل چاہیے نا
مشکل
باسم قرآن بخشش دم قرآن ما دیکا بگران پریش دم قرآن ما دیکا بگران پریش دم ده هوا مرغ